د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د انسانیت په عالم کې د بشري حقوقو په باب ډیرې خبرې کیږي، نو موږ د اسلام په مبین دین کې د بشري حقوقو د خیال ساتنې د لړۍ په دغه نه هم پروګرام کې د بشري حقوقو د حالاتو د کیفیت په اړه غږیږو چې زه محبت علي بنگش له خپل ګران ملګري ښاغلي محسنی سره درته وړاندې کوو. نور سره مله اوسئ.
دوستانو، په تیر پروګرام کې مو وویل چې ټول خلک یو لړ حقوق لري چې د هغو حقوقو د حفاظت او ترې د ګټې وچتولو دنده هم لري. همدارنګه مو اشاره وکړه چې حق یو پایداره او نه بدلیدونکې چاره ده، نو ځکه د حق سرچینه به هم ثابته او همیشنۍ وي. الهي مکتبونه خدای پاک د بشري حقوقو سرچینه بولي، ځکه چې خدای حق دی. خدای حق دین او الهی احکام د خپلو پیغمبرانو علیهم السلام للیاری د خلکو ترمنځ خپاره کړی دی، نو ځکه الهی احکام او اوامر ټول حق دی او نه بدلیدونکي دي. هغه څه چې حق دین ای بیانوي له زمانی او مکانی اختلافاتو نه ورآخوا د ژوند په کلي کرشو او د انساني ژوند په بنسټیزو چارو مشتمل دي. دغه کلي کرشې هیڅکله په څه تړون سره نه ټاکلې کیږي، ځکه چې له نړۍ سره د انسان د خاص تعلق په بنیاد ټینګې دي. انسان له نړۍ سره یو اصیل تعلق لري چې بنیادی اصول یې د وختونو او ځایونو په فرق سره نه بدلیږي. بشري حقوق هم د همدغه پایدار تعلق په بنیاد دي، او یوازې د هغو قراردادي چارو په بنیاد نه دي چې خپل د انسانانو لخوا برابریږي، او دا په مختلفو ټولنو کې په کامله توګه فرق لري. نو ځکه هغه څه چې د خدای پاک لخوا د انسانانو د حقوقو په توګه په نظر کې نیول شوي دي، قراردادي او موقتی چاري نه دي چې په بیلابیلو وختونو یا مختلفو ځایونو کې د بدلون وړ وي.
بشري حقوق باید د نړۍ د ټولو انسانانو لپاره یو شان او سوچا پیغام لرونکي ووسي. څرګنده ده چې داسې یو قانون له بېلابېلو سرچینو نشي برابرل کېدی. د اسلامي مکتب له نظره د بشري حقوقو سرچینه باید د ټولو انسانانو ترمنځ ګډه وي، ځکه چې حق یو پایښته چاره ده، او څرګنده ده چې د حق سرچینه هم باید یو پایښته چاره وي. کله چې یو سرچینه د بشري حقوقو د برابرولو بنیاد هله ګرځېدلی شي چې د نړۍ د ټولو خلکو په نسبت په آدابو، دودونو، توکم، رنګ، جو جنس او داسې نورو کې د هغوی ترمنځ له اختلافاتو په تیریدو سره ومنل شي، او که داسې نه وي او که بشري حقوق د نورو سرچینو له مخې برابر کړو، نو بیا د ټولو بشري ایډیالونو او ضرورتونو ضمانت ورکوونکي نشي کیدلی، او یوازې د همهغې ډلې چې په دغې مخصوصې سرچینې عقیده لري اړتیاو ته ځواب ویونکي وي. په عمومي توګه د هیوادونو کورني قوانین د یو واحد اساسي قانون پر بنیاد برابرول کیږي. د بشري حقوقو د تدوین لپاره هم یو نړیوال اساسي قانون ته ضرورت لرو. په دغه اساسي قانون کې د قوانینو د برابرولو لپاره کلي چوکاټ او کرښې ټاکل کیږي. نو اوس دا پوښتنه رامینځته کیږي چې د ټولو انسانانو او ټولو وختونو لپاره هغه ګډه او نړیواله سرچینه کومه پکار ده. کومه په یاد وي په هغه پروګرام کې چې د لویدیځو فیلسوفیانو له نظره مو د بشري حقوقو د سرچینې په اړه درسره خبرې وکړې، دې ته مو اشاره وکړه چې په دغو کې ځنې فیلسوفیان او متفکران د انسان د طبیعت، ځنې یې عقل، ځنې یې اراده او ځنې یې هم آداب او رسومات او دود د بشری حقوقو د قواعدو د سرچینې په توګه معرفي کړي دي. نو عزیزانو، اوس غواړو چې په دغو نظریاتو ځنې شوي اعتراضونه هم وڅېړو.
ځینې لویدیز متفکران باوري دي چې آداب، رسومات او عرف د بشری حقوقو ټاکونکي کیدای شي. د دغه نظر په ځواب کې پکار دی وویل شي چې د نړۍ د هرې سیمې خلک خپل خاص کلتور، آداب، دودونه او عرفونه لري. سیمه ایز او جغرافیایي خصوصیتونه نه یوازې په دودونو، رسوماتو او آدابو باندې زیات اثرات لري، بلکې په فکری او اعتقادي خصوصیتونو هم اثر اچوي. مثلا هغه خلک چې په یوه سړه سیمه کې اوسیږي، په توده سیمه کې د اوسیدونکو خلکو په شان د حقوقي مقرراتو په اړه فکر نه کوي. نو ځکه په هره زمانه یا جغرافیایي سیمه کې ځینې داسې آداب، رسوم او عرفونه موجود وي چې له نورو سیمو سره توپیر لري. په همدې دلیل آداب او دودونه د ټولو انسانانو د ژوند د کلي کرښو د ټاکلو لپاره یوه ښه سرچینه نه ګڼل کیږي. البته په کار دي دا خبره ومنو چې د هر ولس خاصی ځانګړتیاوې، آداب، دودونه او عرفونه د قانون د اجرا کولو په څرنګوالي کې زیات تاثیر لري، خو د ګډ قانون په برابرولو او تفسیرولو کې تأثیر او اغیز نه لري.
لکه څنګه چې وویل شول چې بشری حقوق ګډې سرچینې ته اړتیا لري، نو اوس دا پوښتنه باید مطرح کړی شي چې آیا انسان دغه ګډه سرچینه پیژندلې او پر بنیاد یې بشری حقوق ټاکلی شي؟ هیڅوک د یوې موضوع له پیژندګلوۍ پرته د هغې په اړه بحث او خبرې اترې نشي کولی. د انسان له پیژندګلوۍ پرته د بشری حقوقو خبره کول یوه ناشونی چاره ده. د انسانانو لپاره د بشری حقوقو ټاکل د ځان او نورو بشری ډلو له پیژندګلوۍ پرته ممکن نه دي. تر ننه پورې هیڅ یو ارواپوه یا انسان پیژاندې دا ادعا نه ده کړی شوي چې انسان یې هغه له ټولو روحي او نفسیتي اړخونو سره په بشپړه توګه پیژندلی وي. نو بیا څنګه هغه انسان چې د خپل ځان او نورو انسانانو بشپړه پیژندګلوۍ نه لري د ټولو انسانانو لپاره د حقوقو د برابرولو ادعا درلودلی شي؟ مهمه خبره دا چې پوه شو چې انسانان په طبیعي توګه له یوه بل سره یووالی او غږملتیا نه لري. هغه څه چې د انسانانو ترمنځ د ګډولې، غږملتیا او ملګرتیا سبب کیږي مادي اسباب او وسیلې دي. مادي اسباب په هغه اندازه چې د انسانانو ترمنځ د ملګرتیا او غږملتیا لامل دي، د اختلافاتو سبب هم دي. وحدت او یووالی ته د انسان د رسیدو یوازینی عامل دا دی چې له طبیعت او ماده آزادۍ حاصل کړي. انسانان چې څومره دنیا ته نږدې کیږي زیاتره اختلافاتو ته مخه کوي، او څومره چې خدایي رنگ اخلي او له مادي اړیکو لرې کیږي نو وحدت او یووالی ته رسیږي. انسان د وحی لرانا پرتا د ماده لا کسرتا نشی ازادی دلی. نو ځکه انسان د مادی کسرتونو او اختلافاتو په زمینه کې د بشر واحدو او ګډو حقوقو د پیژندګلوۍ او برابرولو توان نه لري. بله مهمه خبره چې د نړۍ له پیژندګلوۍ پرته د بشری حقوقو د سرچینې پیژندل ممکن نه دي. انسان یوه اوږده ماضی تیره کړي او یو مبهم او له رمز او رازه ډک مستقبل په مخ کې لري. هغه کس چې غواړي د انسان په باره کې یو حکم جاری کړي، نو باید د دنیا او انسان ماضی او مستقبل په ښه توګه وپیژني او په دې پوه شي چې د انسان او د دنیا ترمیاز کومه اړیکه شته. انسان داسې مخلوق نه دی چې په یوازې سر او د پنځون د نظام له نورو اجزاو سره له تړلو پرته ژوند وکړي. د بشری حقوقو په بیانولو کې چې د بشر په اړه د یو لړ اصولو او قواعدو ټاکل پرې اړینه ده، داسې یوې پیژندګلوۍ ته خامخا اړتیا لري.
یو بل مسأله چې د بشری حقوقو د سرچینو په پیژندلو او ټاکلو کې د انسان بې وسی ثابتوي دا ده چې انسان په عامه توګه په خپل ځان او د ټولنې په ضرورت باندې تاکید کوي، بې له دې چې د رښتیاوو او دروغو ضرورتونو ترمنځ فرق او توپیر وپیژني. هغه ناروغ چې د جراحۍ له امله تازه راوتلی وي د زیاتې تندې احساس کوي، خو د هغه ډاکټر پوهیږي چې دغه ضرورت یې د دروغو دی، او له بشري حقوقو سره په اړوندو مسایلو کې هم د ټولنې زیاتره ضرورتونه همداسې دي، او په کار دی هغه کس چې انسان د هغه له ټولو اړخونو سره په ښه توګه پیژنی د کار پیژندنی نظر ورکړي چې له دغو څخه کوم ضرورتونه یې رښتینی دي او کوم یې دروغ دي.
کله چې انسان وغواړي د بشري حقوقو په ټاکلو او برابرولو لاس پوری کړي، نو څرګنده ده چې خپل ځان د سم او ناسمې پیژندګلوۍ معیار او ملاک وبولي. نو په داسې بڼه کې هر څه چې له خپلو غوښتنو او ارزوګانو سره سمون خوري غوره کوي او له دې پرته نور څنګ ته کوي، بې له دې چې د هستۍ د نړۍ د نورو موجوداتو او مخلوقاتو ګټو او مصلحتونو ته پام وکړي. هغه څه چې نن سبا د دود بشري قانون جوړولو په سیستم کې موجود دي دا دي چې هر هغه څه چې اکثریت یې قبلوي یو قانون ګڼل شي. د الهي مکاتبو له نظره دغه حل لاره هیڅ کله عاقلانه او عادلانه نه ده، ځکه چې د بېشمېره خلکو د غوښتنو او ایډیالونو پوره کوونکي به نه وي، ځکه چې داسې ډله خلک شته چې له دغه قانون سره مخالف دي، او یوه ډله خلکو هم د ناخبرۍ او نورو عذرونو په وجه د دغه قانون په اړه په فیصلې کولو کې ګډون نه دی درلودلی. له بلې خوا، ولې راتلونکي نسلونه دې په کار دي هم هغه قانون ته غاړه کیږدي چې یوه ورځ د هغه له شتونه پرته او د پخوانیو نسلونو لخوا برابر کړی شوي دي؟ نو دې پوښتنې ته په ځواب کې دا ادعا کیدلی شي چې اجتماعي ضرورتونه داسې حالت ته اړتیا لري، ځکه چې نشي کولی په یو وخت د هر یو کس نظر پوره کړی شي. خو په ځواب کې باید وویل شي چې دا یو مشکل په قانون جوړولو کې په غلطه توګه او غیر الهي بنیاد باندې د انتخاب زیږنده دی، او د دغه بنیاد له بدلونه پرته د ستونزې اواریدل ممکنه نه دي.
د متفکرانو او عاقلانو تفکر او عقل هم په یوازې ځان نشي کولای د بشري حقوقو قواعد وټاکي. په کار دي په دې پوه شو چې په هر موضوع کې د عاقلانو او متفکرانو خبره پریکنده حجت او دلیل نه دی. یوه هغه مسأله چې پکې د عقل د خاوندانو پوهه په یوازې ځان کافي نه ده، له جهانبینۍ سره اړوند مسائل دي. یعنی هغه تفکر او مطلب اخیستنه چې یو مکتب یې د نړۍ او هستۍ په اړه وړاندې کوي. جهانبینی نومول کیږي. د بشري حقوقو د سرچینو ټاکنه او د اصولو استنباط یو اعتقادي او له جهانبیری سره اړونده مسأله ده. له دې امله پوهان او متفکران یوازې په دې وجه چې عاقلان دي نشي کولای د بشري حقوقو د سرچینو په باره کې خپل نظریات حجت او قطعي او غوڅ وګڼي. خدای پاک د قرآن شریف د بقرې سورې په 113 مبارک آیت کې فرمایي: له بې عقله کس نه بغیر بل څوک دی چې د ابراهیم له دینه مخ ګرځوي. په اسلامي نظریه کې عقل دا دی چې په هغه سره د خدای پاک پرستش وشي. په همدې دلیل په قرآن شریف هغه کسان چې د حضرت ابراهیم علیه السلام له دینه مخ وګرځوي ناپوه او بې وقوف کسان ګڼل کیږي. نو په دا ډول عقل که د پوهې او خیرت په معنا وي خو په الهي دین باندې له عقیدې سره مل نشي نو نادانی او ناپوهي ده. له بلې خوا په کار دي دې ټکي ته توجه ولرو چې زیاتره هغه کسان چې د بشري حقوقو د پیژندګلوۍ او ټاکلو په لټه کې شوي دي د ځان محورۍ او هواپرستۍ له آفته په امان کې نه وو او نه دي. که یو انسان ځان محوره وي نو بې له شکه د حق په مقابل کې ودرېږي او که وکړای شي نو باطل حق شي. دا هغه کار دی چې یهودي پوهانو او عالمانو به کاوه. البته په کار نه دی چې هیر کړو چې که څه هم انسان ځان غوښتونکی او خودخوا دی خو فطرتاً خدای غوښتونکی او خدای غواړی دی. د خودخواهی طبیعت او د فطرت د خدای غوښتنې ترمنځ جنگ تل د انسان په وجود کې موجود دی. زیاتره خلک له خپل طبیعت سره بلد دي او له دې امله یې خودخواهی په خدای غوښتنې باندې تسلط پیدا کوي. خو قرآن موږ ته دا تعلیم راکوي چې د خلقت نړۍ د خپلې خدای غوښتنې لاره پلی کوي. انسانان هغه لټون کوونکي دي چې پیدا کړای شوي دي چې په دغه ډیر ستر سمندر کې لامبو ووهي او ملغلری را پیدا کړي. که په غلطه لاره لاړ شي نو ډوبیږي او د نورو لپاره د عبرت سبب ګرځي. له تیرو ټولو بحثونو څخه دې نتیجې ته رسیږو چې د انسان لخوا قانون جوړونه له ډیرو اعتراضونو سره مخامخه ده. همدغه مشکلات په دې باندې یو لړ مضبوط دلایل دي چې انسان نشي کولای د بشري حقوقو قواعد وټاکي. په مقابل کې په الهي قانون جوړونه کې له ویل شویو اعتراضونو څخه یو هم شتون نه لري. ګرانو او قدرمنو دوستانو، په راتلونکي پروګرام کې به داسې دلایل بیان کړو چې دا ثابته کړو چې د بشري حقوقو په اړه قانون جوړونه یوازې له خدای پاک سره شایي. په داسې صورت کې دي چې د دنیا له خلقت نه واخلې تر خاتمې پورې د ټول بشریت لپاره پایدار او نړیوال قواعد او قوانین وټاکل شي.